ትንሽ ተላሰ ከወለይ
سلامونه سلام سپتاسه تا او دی ازاده رادیو درنو او ریدون کو تا ساسه کارمندانو تا وکن دیره و اساسی و مهم موضوع مو پنن خبرونه کی راخیسته ده لکه ترنګه چې تاسو ټول په جریان کې اس نه یوازې په افغانستان کې بلکې په دې وروستیو کې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د غنم حاصلات کم شوي دي او همدارنګه د خلکو تازه په بازار کې زیاته ده. نو لامل هم دا دی چې د خوړو نړیوال سازمان او یا نور خیریه موسسات یا بشري موسسات دوی کله ناکله د خوړو توکو د کمښت راپورونه ورکوي. غنم په هیواد کې یو اساسي نبات دی، یو اساسي بوټی دی چې موږ د ستراتیژیک بوټی وایو، چې وروسته یې دی نه په دویم قدم کې وریجې یا شوله او دریم قدم کې جوار، دا هم په دې اساسي نباتاتو کې شامل دي. افغانستان په کلنی توګه باندې تقریبا د کال 6 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري، چې دا 6 میلیونه میټریک ټنه زیاتره دي. په تیرو کلونو کې هم تقریبا په حدود 4.5 میلیونه میټریک ټنه او یا 5 میلیونه میټریک ټنه دا په داخل د افغانستان کې تولیدېدل، او باقي منده به دا د وارداتو په شکل باندې، یا د وړو په شکل، یا د غنم په شکل د ګاونډیو هیوادونو یا هم ځینو مرستندویه هیوادونو به دا مرسته کوله. غنم یوازې اوبه نه دي چې موږ وایو چې سخت وچکالي ده او غنمو تولیدات کم دي. په مجموع کې د یو نبات د ښه حاصل ورکولو په خاطر باندې تقریبا 5 عمومي فکټورونه دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي، چې یو د هغې د جملې څخه اوبه دی. همدارنګه اصلاح شوی تخم یو د هغه مهمو عواملو څخه دی چې موږ کولی شو د غنمو په حاصلاتو کې ډېر زیات توپیر ووینو. خپله خاوره تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کلونه کېږي چې د افغانستان د خاورې تخلو خوب نشته، د خاورې د تقوی د په خاطر باندې، د خاورې د حاصلخیزۍ په خاطر باندې موږ هیڅ نه کار نه دی. په تیرو 40 کالونو کې داسې یو ستره پروژه یا داسې یو ستر کار د افغانستان د خاورې لپاره نه شوی چې موږ د افغانستان خاورې غني وساتو تر څو موږ وکولای شو د نباتاتو یا د بوټو لپاره یو ښه بستر ولرو. د دې تر څنګ مختلف امراض دي چې د هر یو په خپل وار سره شلو نه تر 10% پورې د حاصلاتو په کموالي کې د خپل رول لري. نو دا اوس که محاسبه چې موږ او تاسو وکړو، 6 میلیونه میټریک ټنه ته موږ ضرورت لرو، 4 میلیونه میټریک ټنه موږ تولید لرو، نو 40% موږ کمښت لرو. که چېرته دغه ټول عوامل په مشترکه شکل د کروندګر سره په نظر، نو تاسو یقین وکړئ چې موږ به دغه 6 میلیونه میټریک ټنه غنم په ډېره سادګۍ باندې موږ پوره کړو، ځکه دغه هر فکټور موږ کولای شو چې په عادي شکل باندې د غنمو حاصلات ورباندې اضافه کړو. ګورئ، امراض او آفات یو د مهمو عواملو څخه دی چې د غنمو په کلنی.
خوږیاڼی صاحب، ډېره مننه. په هر یو به جلا جلا خبرې وکړو. له ځینو کروندګرو سره چې موږ خبرې کړي دي، هغوی هم دا د امراض او آفتونو یادونه کړې ده، د دوا یادونه کړې ده، د سری یادونه کړې ده، د اوبو یادونه کړې ده. په هر عامل به خبرې وکړو، او په زمن کې به په هغه څه باندې هم خبرې وکړو چې فعلا شته اما کاروانګر ورته توجه نه کوي. بیرتم تاسو ته درګرزم، خو اوس انجینر صاحب ولی نور ته ورتم. انجینر صاحب، د افغانستان په ځینو سیمو کې لا هم د غنمو حاصل نه دی ټول شوی، او په ډیرو کې چې ټول شوی دی شکایت دا دی چې د تیر کال په نسبت 50% کم دی. په خوست کې فکر کوم چې حاصل ټول شوی دی، څنګه وو سږ کال حاصل؟ اول داراته وایست.
سلامونه سروان صاحب تاسو او ګران ملما او خوګیاڼی صاحب ته. نو پوس کې سروان صاحب حاصل به 100% ټول شوی دی. پوس کې حاصل چې درې اومده الاتی چې حاصل کم شوی دی. لومړی ته چې کم شوی دی اومده الاتی وچکالی دا چې اخیری یعنی یو پړای به غنم تور نه راغلا. دویم خبره دا چې پوس کې طبیعي آفات زیات وی لکه گلای بازی صحیح چې غنم می خوي او به ترسیږي انو دې گلای په وجه متضرر شوی دی. او دریمه خبره دا چې ساک مو په خوښ کې اصلاح شوی تا هم نه تو ذکرای، نو په دې وجه په خوښ کې حاصل کم شوی دی.
یعنی انجینر صاحب، په تیر کلونو کې اصلاح شوی تخم توزیع کیدو، کروندګرو ته وړیا ورکول کیدو، سش کال نری ورکول شوی، منظورم داده؟ بله انجینر صاحب ولی نور، بله تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي.
ما دته الهتون وخه یا سروان صاحب درې اومدا الهتون و چې په خوست کې غنم کم شوی دی. لومړی دا چې وچکالی ده.
بله دا تاسو وویل موږ واورېدل، اوریدونکو هم واورېدل. زما سوال دا و تاسو یو مورد دا یاد کو چې اصلاح شوی تخم نو ویشل شوی، یعنی په نورو کلونو کې ویشل کېدو سږ کال نه دی ویشل شوی، او که خپلو کروندګرو اصلاح شوی تخم نه دی اخیستی؟
نه کروندګرو هم نه دی اخیستی، سږ کال تازه شوی هم نه دی، د ریاست لخوا تازه شوی هم نه دی، دولت لخوا. بله خبره دا چې څومره لازمه وه کیمیاوي سره قیمت ګران و، نو په دې وجه کروندګرو نه شول کولای چې کیمیاوي سره خپلو پټو ته عرضه کړي، نو کیمیاوي سره لازم مسمونه چې لازمه وه سره استعمال نه شوله، نو په دې وجه د حاصلاتو کمښت منځته راغلو.
ډېره مننه، سلامت اوسه انجینر صاحب. خوږیانی صاحب، که همدا د اصلاح شوي تخم په ارتباط خبرې وکړو، په حتما به په افغانستان کې هم تحقیقات کېږي، که تاسو لطفا د دې راډیو اواز مې یو څه ټیټ کړئ خوږیانی صاحب، فکر کوم ستاسو د راډیو اواز هم راځي. په حتما به مال په افغانستان کې هم په دې تحقیق کېږي چې مثلا څه ډول تخم په خوست کې ښه نتیجه ورکوي او څه ډول تخم په بدخشان کې ښه نتیجه ورکوي. د آب و هوا د اقلیمي تغییر دا پخپله غالبا تاسو بهتره پوهیږي چې اثر لري، یو ډول تخم به یو ځای ښه نتیجه لري بل به بل ځای. آیا دغه ډول تحقیقات کیږي او دغو تحقیقاتو ته په کتو د اصلاح شوی تخم ویشل کیږي او که څنګه؟
بله، و مونږ خوشبختانه وایم چې په افغانستان کې یوازینی تحقیق چې ډېر ابتدایي تحقیق هم دی، البته نظر په موجوده امکاناتو باندې، نظر په موجوده بودیجې باندې چې وزارت زراعت یا زمین نړیوالو مرستندویو ادارې د تحقیقاتو برخه کوي، مونږ تقریبا افغانستان په 1100 ولایتونو کې تحقیقاتي فارمونه لري، کېدای شي دغه شمېر د وروستیو کې زیات شوی هم وي. نو دا طبیعي خبر هم ده او د کرنې ساينس هم دا ثابتوي چې مونږ هر سیمه نظر په محیطي شرایطو او محیطي حالت باندې باید خپل تخمونه ولري، چې مونږ دا په 1100 ولایتونو کې مونږ د غنمو د اصلاح لپاره تحقیقاتي فارمونه موجود دي، ولې په هغه پیمانه باندې چې مونږ وغواړو نشو کولای چې ټول افغانستان ته مونږ تحقیقاتي یا اصلاح شوي تخمونه تولید کو، ځکه مونږ امکانات ډېر زیات محدود دي، پرسونل ډېر زیات محدود دي، او علت دا دی چې په تیرو کالونو کې هم دې ته توجه نه ده شوې. متاسفانه دا وزارت ډېر یو کلیدي وزارت دی، د افغانستان په سطح باندې کلیدي وزارت، هغه وزارت ویل کېده پخوا چې هغې کې به د پیسو اندازه زیاته وه، په هغې کې به فساد زیات وه، په هغې کې به ځینې مسایل نور زیات وه، اما هغه وزارت چې درې وخته دسترخوان په یو کور کې غوړېږي دې ته چا توجه نه کوله. وزارت زراعت د یو کلیدي وزارت په حیث باندې په تیرو 20 کالونو کې نه دی پیژندل شوی، که نه ډېر زیات پرمختګ به په دې برخه کې شوی و. نو مونږ دا تحقیقاتي فارمونه لرو، ولې امکانات ډېر زیات محدود دي، حتی ځینې تحقیقاتي فارمونه شته چې بیخي د تحقیق دپاره د څېړنې دپاره حتی اوبه نه لري، ځکه کار ورته نه دی شوی. نو دا هغه مسایل دي چې د تخمونو په تولید باندې دا ډېر زیات منفي اثر کوي. خو که چېرته مونږ یوازې په دولت باندې مونږ اتکا ونه کړو، ځکه د افغانستان دولت قوي دولت نه ده، زمونږ ډېر زیات سرمایه نه لرو، مونږ بودیجه نه لرو، نو دا فقط مونږ باید د دهقان سره کار وکړو، او دهقان ته مایی باید ورنه کړو، دهقان ته باید د مایی نیولو چل ورته وښیو چې دهقان خپله تخل د تخم تولید کړي. مونږ د تخمونو په پروسه کې مونږ داسې یو مرحله لرو، 15 کاله هم دهقان کولی شي د یو تخم نه بیرته خپله دهقان حاصل واخلي او هغه وکړي، هغه په مراتبو به هغه نسبت دې تخم ته چې دهقان ته توجه نه شوی ډېر ښه تخم بوي. یعنی دغه مونږ کولی شو دغه اصلاح شوي تخمونه خپله دهقان ته دغه چلونه وښیو، دغه تخنیکونه دهقان ته وښیو چې دهقان خپله وکولی شي په دې باندې وتوانېږي چې هغه تخم تولید کړي او راتلونکي کارونو لپاره د هغې نه استفاده وکړي. ځکه په هېڅ دنیا کې، په هېڅ ملک کې دولت د دې مسؤلیت نه لري چې ټولو دهقانانو ته په وړیا شکل تخم ورکړي، په وړیا سره ورکړي، په وړیا ماشینري ورکړي، ځکه حکومتونه کمزوري دي، حکومتونه کافي بودیجه نه لري، نو ضرور نه دی چې ټولو دهقانانو ته دوه باید لاسرسی ولري. په افغانستان کې مونږ او تاسو وینو پخوانه په دې تاریخونو کې او په دې هر مقدمه او سریزه کې مونږ ول چې 80% خلک
په کرنو مالداری بوختي نو کاتیا فیصد خلکو ته د افغانستان دولت توجه وکړي نو نور بودیجه باید په بل سکتور کې مصرف نشي ټوله باید د خان ته ورکړل شي نو علت هم دا دی چې مونږ معمولا د خانان پر باید مونږ کار وکړو تر څو د خان خپله په دې باندې وتوانېږي د خان ته دا قدرت مونږ ورکړو چې هغه خپله ښه تخم تولید کړي او هغه د خپل پارټي نه د مودي ښه مدیر په شکل ښه مدیریت وکړي تر څو وکولی شي په اثراتو کې زیاتوالی راشي.
بله ډېره زیاته مننه انجینر صاحب ولی نور. کله هم په دې فکر کړی دی چې ولې زموږ کروندګر نسبت د نورو هیوادونو کروندګرو ته کم حاصل اخلي؟ ډېر لري به هم نه ځو، دا خوست ډېر نږدې پاکستان وګوري، هلته ممکن تر دې ډېر حاصل واخلي. په د نورو هیوادونو او پرمختللو هیوادونو خبره به نه کوو چې ډېر تفاوت شته، حتی له دې ګاونډیو سره زموږ فرق شته. د دې دلیل څه دی؟
بلې سروان صاحب، په دې عمده دلیل دا دی چې موږ داسې مخکښ دهقانان لکه څنګه چې لازمه ده مخکښ دهقانان نه لرو، که لرو یې هم ډېر کم دی، او د کرنې ریاست او د نورو مسلکي قدرونو سټاف ډېر کم دی او نشي کولای چې هر ځای ته رسیدګي وکړي، امکانات د تګ راتګ هم کم دی. نو مشکل په دې ځای کې دی چې زموږ دهقانان مسلکی توب ته ضرورت لري، څه چې لازم دي دوی ته سپارښتنې هغه دوی ته په منظم ډول نه دي تکرار شوي. نو په دې علت عمده علت دغه دی چې زموږ دهقان پټو کې مصروفي، مالدارۍ کاروبار هم کوي، په غنمو کې مصروفي، دکان هم کوي. نو داسې یو منظم هغه نه ده چې یو منظم خاص کرنې څوک ورته دی ولاړ وي. نو په همدې وجه دوی حاصلاتو ته پوره توجه نه وي شوي، د خپلې کروندې ته پوره نتیجه نه وي، آبیاري منظمه نه ده، او څومره چې لازمه ده کوډ کیمیاوي یا عضوي دا مناسب نه استعمالوي او مناسب وخت کې آبیاري نه ورکوي. نو دا عمده علت دی چې دوی په دې نه پوهېږي، کرنه میکانیزه نه ده او تخم د خپلې اندازې نه زیات استعمالوي. نو دا عمده علتونه دي چې دوی په حاصلاتو کې کموالی راځي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن. خوږیانی صاحب، تاسو څومره په دې برخه کې له دوی سره موافق یاست، یا نور کوم عوامل دي چې زموږ کروندګر کم حاصل اخلي نسبت د نورو هیوادونو ته؟ په دې یوه برخه کې چې دوی وایي زموږ کروندګر مسلکی نه دي او د زراعت وزارت امکانات نه لري چې دوی ته روزنه ورکړي، په دې برخه کې زوایم که چیرته په خپله د زراعت ادارې دغه سې نمونه کښتونه درلودی، پټي درلودی چې نورو لیدلي وای، نو نورو به هم ورنه الهام اخیستی و هم تقلید به کړی و. کم اوریدلی وي د دې سری په برخه کې ویل کېدل وای په پیل کې چې سر افغانستان ته راغله ډیرو کروندګرانو استعمالوله او راز راز خبرې د دې سر په باره کې کېدې، خو کله چې ګاونډی ولیدو چې له سرې نه ښه حاصل ترلاسه کړو د سرې د استعمال له کبله، سبا بل کال ته ده هم شروع وکړه، همدغسې یو بل نه زده کړه کوي. ستاسو تبصره سره مهرباني.
مننه. زه د انجینر صاحب د نظریات سره کاملا موافق یم. موږ معمولا په ځینې سیمینارونو، په ځینې دهقانانو په مجالسو کې موږ دا خبر کوو چې زموږ دهقان د خپل کروندې ته د یو بزنس یا د یو سوداګرۍ په شکل باندې نه ګوري. وګوري اوس یو نوی میتود، نوی شیوا په ټوله دنیا کې په خصوص د آسیای جنوبي په هیوادونو کې یو نوی سیستم وتلی. هغه وایي چې پخوا به دهقانانو چې کښت کولو نو تخم به یې کرلو او د تخم په تمه به و، یعنی که یو من غنم به یو دهقان وکرل نو هغه به بیرته د 50 منه یا د 100 منه غنمو دپاره به بیرته په تمه و چې زه به 100 منه غنم وکرم. خو اوس دغه شیوه یا دغه میتود په کامله شکل باندې دغه اوس بدل شوی دی. اوس وایي که یو زر افغانۍ موږ چېرته په یو کروانده باندې مصرفوو نو باید یو لک افغانۍ موږ لاسته راوړو. دا دې په خاطر چې دهقانان دې ته تشویق شي چې دهقان وپوهېږي چې دغه کوم کار چې زه کوم دا یوازې د نفس دپاره نه دی، دا یوازې د خېټې د مړو په خاطر نه دی، بلکې دا یو سوداګري ده. که زه 1,000 افغانۍ مصرفوم نو 1,500 افغانۍ زه باید بیرته عاید والم. نو موږ معمولا دغه شیوا د نمایشي قطو او یا هم د ځینې نورو د حاقینو د مکاتبو په په میکانیزمونو کې دغه مرحله مونږ لرو چې مونږ د خان ته باید وخیو چې تاسو باید خپل ځمکنه په ازمي شکل استفاده وکي او تاسو باید خپل کاروندي یو خه مدیر اوسئ. همداسې لکه یو مدیر چې په یو اداره کې خپل سټاف یا پرسونل همداسې کنټرولوي، نو یو دهقان یا کاروندن هم با کاروندګر هم باید خپل بڼ د خپل باغ او خپل کاروندي همداسې مدیر اوسي چې تر څو وکولای شي په کارونده کې ټول تخنیکي مسایل یا ټول هغه اګرانومیکي یا زراعتي مسایل چې هغه د تخم د انتخاب نه نیولې د حاصل تر ټولولو پورې په نظر کې باید ونیسي. که دغه هر فکتور یا دغه هر مرحله مونږ په ښه شکل په ښه تخنیکي شکل باندې مونږ دا مراد کړو، نو انشاءالله په افغانستان کې به نوږی کس پاتې شي او نه به په افغانستان د کوم بل ګاونډي هیواد نه د غنمو یا د وړو لپاره سوال تکینی. دغه ټول مسایل دي چې باید مونږ دا په نظر کې ونیسو تر څو وکولای شو مونږ ښه حاصلات ولرو.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. خوږیانی صاحب، همدا اوس یو بزګر ښاغلی توریالی د ټلیفون له لارې را سره دی. تاسو ته هرکلی وایم. که تاسو اول زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په کوم ولایت کې یاست، څه کری او څه کال مو څه کرلی دی؟
ډیره زیاته مننه توریالی. یم ارمان یم د روزګان ولایت د چارچاپیره کلي د مسکې څخه مې اړیکه نیولې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ.
ښه صاحب، سږ کال تاسو څه کرلی ول؟
ډیره زیاته مننه. سږ کال خو موږ غنم کرلی و، د غنم حاصلات مو اخیستي و. سږ کال مشکل چې ډیر زیات کروندګر مشکل و، ځینې سیمو کې تاریخوم کرسی و، خو موږ چې کرلی و غنم ډیر زیات کرلی و.
حاصل څنګه و سږ کال؟ ځینو خو ویلي دي شکایت کړی چې سږ کال حاصل کم و.
ډیر زیاته مننه محترم، ځکه باور وکړه چې څنګه پخوا موږ حاصلات اخیستل، د پخوا پورې کم حاصلات سږ کال موږ نه دي اخیستي. یو خو داسې و چې د اوبو کمښت سره موږ ډېر مخ و. کله چې پخوا موږ ځمکه باندې لس خورواره اخیستل، سږ کال پنځه خورواره پر وخت اخیستل، ځکه چې مشکل دا و. یو خو اوبه موږ نه لرو، ځکه چې د اوبو د کمښت سره بېخي مخ. بل غنم یو رقم مرض وکړي چې ساکونه کورته وایي دغه مرض بېخي ډېر پکښې دی. اوس په خوروار کې شل منه یا دېرش منه دغه غنم و چې تور کېدل به داسې د یورو په رقم وسله، نو بیا غنم ډېر خرابېدل. حاصلات سږ کال بېخي د خو په رقم نه جسې د شي کمزوري واصلات او مزکم د بوڅه د کمر سره مخامخ د غستنز مشکلات شش کمر د شي د زکه کوه سو غو د په خو په پرتله باندې په دغه کم په کلیوالي سم کې د موشت کوم کوشتونه کړی دي. دا غو اصلات موږ نه لرل، لکه څنګه چې په خو موږ تر اخره وځ د کورنۍ نسته چې د غنه مرانیول ته ضرورت ونه لري. په خو موږ اصلات اخره درځم اضافه له او موږ خرید د پښت اړه ولا داس موږ به خرڅوله. خو شش کال هغه سم دي، شش کال به اړ یو ځان ته نور غنه مرانیسي د کچ اصلات نه جسې.
بل تاسو یو مرض یادونه وکړه چې د مرض هم ستاسو غنم جو بل کړل. له شاغلی انجینر ولی نور څخه به پوښتنه وکړو. تاسو ټلیفون لیو څو شیبې توریالی سه مقه تکوي او به ګورو چې دوی څه درته وایي چې د داسې مرض د مخنیوي لپاره کاروانګر څه وکړي. انجینر سه تاسو د مرض نوم واوریدو؟
نه. بله صاحب. نه
توریالی صاحب، دې مرض نوم یې وری بیا واخلئ. کېدی سي په یو سیمه کې یو نوم ولري.
دغه مرض د سقناک په نامه باندې خلک ورته وایي. غنم تور سي، دا سله پیرې کله چې دا غنم راواخلي په دې کې تور تور دانې، کله چې فراک سره موږ هغه تور دانې پیرو بدل سي. ګرد غنم تک تور کې، دا غنم چې دی بس پیرا باندې بدلي. د سقناک ورته وایي په دغه مش په منطقه کې خو کېدی سي په بل ځای منطقه کې بل نوم ولري. خو موږ په منطقه
زما هم شک دا و چې کېدی سي په یو سیمه کې یو نوم ولري، په بل سیمه کې بل نوم ولري. نو دا چې توظیم کړو چې تور شي د ایرو غوندې شي، غوندې انجینر صاحب ورته متوجه شوی وي چې کوم ناروغي ده. انجینر صاحب مهرباني.
ورور سلامونه. او دا مشکل چې اومده مشکل دی په دې کې دا تو کوم چې ده د مراد شي دلته سرخي ورته وایي یا تورکي ورته وایي. دا چې د دې رطوبت نه پیدا کیږي او بل څه کال چې رطوبت ډیر کم وو، نو دا په تخم کې دا مرض انتقالیږي. دا کې کچیر ته موږ دا تخم وکړو، نو بیا هم دغه مشکل آئندہ کې پیدا کوي. نو شاید تاسو یو تخم انتخاب کړی وي چې بای اول نه په دې مشکلو گرفتار وي. نو سږ کال دا مرض په خوست کې بیخي نه دی کېدو، بیخي کم وو، ځکه دا اکثره وخت پیدا کیږي د رطوبت نه پیدا کیږي، د بارانونو د زیاتوالي په وجه پیدا کیږي.
نو سږ کال خو بارانونه کم وو،
بارانونه نه وو. نو دو داسې تخم انتخاب کړی چې دا سخت کال تیر کال په مرض اخته شوی دی، هماغه تخم انتخاب کړی دی، هماغه تخم یې کرلی دی. نو مشکل دته تخم اکثره دته مشکل چې
دوا نه لري دا ډول مرض.
دا خو یو د غنمو دپاره یو سري مرض ده. دا تقریبا تر شپېتو فیصدو پر حاصلات کوموي. پیتو پیسادو پوری دی دیر خسیلات کمیگی.
درست. دیر زیاد مننه. کور ودن. توریالی سیب تاسی واوری دلوائی دا دول دا ستاسی پری تخم که هم مشکل دی. دا تخم کال تا بیا ونه کری. ستاسو خپل تجربه سوائی.
ډېر زیاته مننه. خو موږ فکر وکړو چې موږ هم دغسې فکر کوو چې دا به تخم مشکل وي. خو ځینې کسان وایي چې دا د اوبو د په خاطر باندې چې یعنی ډېرو نو بیږي په دې خاطر هم ساکونه کوي. کله چې تږي کېږي نو خلک چې دا غځېږي خلک چې تجربې د کومه په هغه پخواني خلک چې دي هغه وایي چې کله چې دا کښتونه ډېر نو بیږي نو بیا په دې خاطر باندې لکه څنګه چې انجینر صاحب محترم وویل شپېته فیصده کمښ خامخا په هغه کم اصول چې موږ کوو په دا شپېته فیصده کمښ خامخا راولي. ځکه چې ځینې غنم چې د هغه تورېږي پر مخ باندې او ځینې لږ غنم پاتې کېږي. هر کله چې موږ غنم ولکوو نو موږ بیا پرې وچ هغه تور غنم چې ولاړ شي بیا موږ ورکوو تر څو بېرته ډوډۍ توره رانه شي. که چېرې دغه رقم پاخه کړو ډوډۍ تکه توره راځي لکه د یورس جوړه کړي.
بله. یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه توریالی صاحب. د نورو ولایتونو کې داسې شکایت شته چې په تیرو کلونو کې به حکومت یا مؤسسو اصلاح شوي تخمونه ورکول سږ کال یې نه دي ورکړي. تاسو ته درکړي وو که نه وو درکړي؟
یا باور وکړم چې خو ګر سره زموږ خواته نه دي راغلي. کومې دغه نور مسې چې تخمونه مسې نه دا نور مسې چې زموږ خواته راغلي دي باور وکړه ګر سره موږ که درته وایم چې په دغه نوي انقلاب کې ګر سره زموږ خواته مسې راغلي نه دي. چېرې مسې راشي یا ولسوالۍ ته چېرې شي یا په مرکز کې وویشل شي خو زموږ منطقه چې ده د ولسوالۍ او د مرکز پر مابینځ کې پرته ده. کله چې مسې راشي یا ولسوالۍ ته چېرې یا په مرکز کې سره وویشل شي چې موږ خبرې هغه خلاص شي د تخمونه مسې خو ګر سره زموږ خواته نه دي راغلي. نه موږ په دې مسو کې ورګډي کله چې خبرې یا مشران خلک خپل ځنګړو کسان ته ورکړي او یا
بله ډیره مننه. ښاغلی خوګیانی د زراعت زموږ دوه ډوله دی، یو د اوبو ده یو هم للمي دی کنه. نو په دې کې توپیر په څه کې دی؟ علاوه په دې چې هغه خدای اوبه وي باران وریږي او په دې بل مورد کې خلک اوبه ورخوشي کوي ویالي وي یا کانالونه وي، په دې سربیره نور په طریقه د کرنې کې څه توپیر شته او که نشته، یا د توجه په برخه کې کوم تغییر شته او که نشته؟
مونږ په مجموع د غنمو په کنده کې یا د غنمو د کښت غنمو د کښت د لحاظه مونږ دغه دوه کرنې لرو چې یو للمي دي او یو آبي دي. چې معمولا للمي کروندې هم زمونږ د هیواد په ځینې ولایتو کې پخوا البته چې کله دغه د اقلیم موضوع نه وه، دغه د تغیر د اقلیم تغیر موضوع نه وه، واقعا مونږ ډېر زیات غنم کېدل. مثلا په قندوز کې چې ښه مثال سم شمال کې قندوز و چې د غلې د کندو په نوم باندې بیادو، ولې متاسفانه چې اوس مونږ همداسې په آبي غنمو کې په آبي غنمو کې مونږ کموالی لرو. همداسې للمي غنم هم زمونږ تقریبا چې او یا 80% په هغې کې حاصلات را کم شوي دي، ځکه چې باران نه وي نو غنم کرل کېږي هم هغه حاصل نه ورکوي او تش بوټي ولاړي او یا هم سوځي بیخي خلک د هغې نه استفاده نه کوي. نو په غنمو کې مونږ همدغه دوه مسایل لرو چې یو آبي غنم دي او بل للمي غنم دي. او نور داسې کوم طریقه د غنمو دپاره مونږ نه لرو. بیا په نور نباتاتو کې لرو، مثلا د قطري اوبو په شکل باندې کولی شو هغې ته اوبه ورکړو، د او پاشان په شکل کولی شو مونږ هغې ته اوبه ورکړو. دغه مسایل مونږ لرو. اما په غنمو کې به یوازې همدغه دوه طریقې معمولا لرو. مخکې دوستانو د امراضو په هکله باندې هم تبصره وکړه. مونږ ځینې امراض سروان صاحب غواړم چې اشاره وکړي دوستان په دې باندې باید خبر شي. مونږ ته ځینې امراض د حکومتي غنم چې د ځینو هیوادونو نه راځي په دې کې هم ځینې امراض انتقالیږي. متاسفانه چې د قانون د دې ظرفیت نه لري چې د غنم یوازې وړ کړي، بلکې هغه کله کله د غنم کری هم دا غنم چې کله په ګودامونو کې پات شي، دا غنم چې کله په ډیپوګانو کې پات شي، دوه درې کاله په غیمل کې پات شي، بل اخر چې افغانستان ته راځي نو دا په بلاو امراض د ځان سره انتقالي چمدغه بایس کیږي چې په افغانستان کې ترویج کیږي دا مرض او د اثراتو په کمښت باندې دا ډېر زیات تاثیر کوي. خبرګه یو د کارنال بن په نوم باندې و ناروغي ده چې دا په جنوبي اسیا کې ډېره مشهوره ناروغي ده چې غنم نه پخیږي، وړه نه پخیږي، په تنور کې ډوډۍ ولېږي د تنار نه. دغه څه امراض شته چې انتقال شي. مثلا نور په افغانستان کې مونږ داسې خپل امراض ډېر کم لرو، غنم د ډېرو کم امراضو سره مخامخ دی. یو دغه سرخي ډېر معمول دی او د
دغه سیاقاق یا تورکی مرض چې ورته وایي دا هم په هغه وخت کې چې رطوبت زیاتې بارانونه زیاتې سرخي مرض پیدا کیږي. له یو خوا نه رطوبت د افغانستان دپاره ښه دی خو بیا دغه امراض ډېر کم پکې واقع کیږي. نو دې یوازینۍ درملنه یا د دې یوازینۍ مخنیوی دا دی چې په راتلونکي کال کې باید مونږ د دغه امراضو مقاوم ورایټي یا انواوي دا باید مونږ کوښښو او دا وکړو. یعنی دفتن په هغې کال کې چې کله غنم په سیاقاق او یا په سرخۍ باندې اخته شي د هغې د درملنې اندازه یا درملنې اقتصادي ډېره زیاته ده نسبت د دې نه غنمو نه. مونږ نشو کولی چې ټول غنم والو دوا پاشي کړو ټولو کروندو باندې دوا ووایو. دا ډېره قیمته او دهقان ته ښه نه تمامېږي. نو ښه خبره دا ده چې په راتلونکي کالونو کې دوی باید داسې غنم انتخاب کړي چې هغه د سرخي او د سیاقاق سابقه ونه لري. د هغې نه پاک تخمونه باید دوی انتخاب کړي.
بله ډېره مننه. یو موضوع بل هم وه چې دا تاسې د قطرهیي زراعت یادونه وکړه چې د اوبه ونې دا څومره عملي ده په افغانستان کې د دیقان وسو امکاناتو ته په پام؟
دا ډېر یو اصلا دې ته په انګلیسي کې دغه سیستم په های افیشنت اریګیشن سیستم وایي. یعنی جګ مؤثر، یعنی کله چې مؤثر مونږ ووي نو په دې معنا چې ډېر ښه نتیجه ورکوي. دا ډېره زیاته ښه ورکوي تمامېږي. خو بیا هم که دیقان چېرته دې ګټه وګوري عملا دیقان د دې دنه خبر شي نو مطمئن یم چې دیقانان دې ته غاړه ږدي چې د سیستم په خپلو بڼونو کې البته او یا هم په هغه نباتاتو کې چې معمولا سبزي ده په خطر شکل کرل کېږي لکه بانجان رومي شو، لکه کچالو شو، مرچک شو، تور بانجان شو، حتی جوار شو، رومیان شو، او باغونو کې غسل پسلو کې دا نتیجه ورکوي. خوشبختانه مونږ په افغانستان کې دا سخت کال هم د ځینو شرکتونو لخوا نه چې هغوی په خپل شخصي مصارفو باندې د دولت نه ځمکې په اجارې اخیستي په میدان وردګو کې، په ننګرهار کې، د ګوشتې په ولسوالیو کې، په بیسودو کامه کې، همداسې د میدان وردګو په ځینو ولسوالیو کې دوی په سلګونو هکتاره ځمکه په قطرهیي اوبو باندې دوی پوښلي او ډېره ښه نتیجه ورکوي او د خلک ترې ناراضي دي. او دغه سیستمونه که چېرته یو څه ارزانه شي یا دولت دخوانه یا د نورو نړیوالو موساد دخوانه که چېرته په سبسایډي شکل باندې دوی ته یو څه کومک وشي، مثلا یو جریب که چېرته یو 1,000 افغانۍ مصرف پیراتي که 40% هغو ورکي 80% دخان، نو زه په دې مطمئن یم چې ټول دخانان دې ته غاړه کېږدي چې د دې قطرهیي سیستم نه استفاده وکړي. او دې یوازینۍ ګټه یې همدا ده چې نبات ته د ضرورت وړ اوبه د قطرې په شکل ورته رسېږي او دا چې دې په ځمکه اوبه کېږي د لښتیو نه ډېر اوبه ضایع کېږي. نو بلاخره نتیجه هم دا چې د اوبو د کمښت سره موږ مخامخ کیږو. بل قطرهیي سیستم ډیر مفید دی.
بله ډیره مننه. البته قطرهیي سیستم لکه څنګه چې تاسو ویل د نورو نباتاتو نه د غنمو لپاره ګټور دی. نو چون بحث مو د غنمو د په دې اړه به ډیرې خبرې نه کوو، اوس یو بل کاروانګر را سره د ټلیفون په لاین کې دی، فیض الله صاحب نومیږي. مهرباني کوئ فیض الله صاحب، تاسو له کوم ولایت نه خبرې کوئ او په څه بوخت یاست؟
ډېره مننه کوم وروره. اول سلام تاسو ته، زموږ ټول اورېدونکو ته وایم هیله ده چې جوړ وایست. زه فضل الله د روزګان ولایت څخه خبره کوم.
ښه صاحب. فیض الله صاحب، تاسو څه کری؟ سږ کال مو څه کرلی دي؟
سږ کال خو مو نو غنم کرلی و، هغه هم خراب سوله. یو خوشکالي ده، بل در پروش کال مقصد یکا یک لږ سوله. پروش کال چې شل خوراره کوه، سږ کال یې لس خوراره، اته خوراره وکړله. او بل خو په خو خلا کوکنار و شو، کوکنار سموند کې حاصلات تخصله خپل ژوند چارم په سره سره سوال یې شاش کا خلا کوکنار خلاصوله. نو هغه نوم خراب دی، نو حکومت بل بجل را کړی تر وسه
خو
کارونه ګرځ خراب
په بل حساب مګټه نه کړی چې د کوکنار زمکه مهم غنم او نور شانو ته پاتس و نور شین به پیو کوي.
نو خدای شه دی غنم چې وکړو، غنم یو مرض دی سیاکوناک لري چې ګره تور دی، په هغوی کې نیمه یې ناراضي په دغه خطر یې کمبود کړی دی چې پخوا به یې شل کول اوس لس یا څه کوي. پروش کال زموږ د 50 خوراره سوله، شش کال 10 خوراره سوله، یعنې دومره ډېر کمبود چې درشل خوراره ډېر کمبود وکړي. یعنې په دې موږ د ژوند چارې نه شو ترسره کولای.
تاسو دې مرض یادونه وکړه، مخکې یو بل کاروانګر هم همدغه مرض یاد کو. آیا تیر کال مو هم کاروندو د غنمو کاروندې دغه مرض درلوده او که یوازې شش کال لري؟
یا تیر کال یې دون نه درلوده لکه شش کال. شش کال یې بخې بس په سل فصد کې دې ځای نه وي، اته نیوي فصد درلوده، دوه فصد نه درلوده. پروش کال یې
چې ډېر لوی ده شل پیسه ده زور یې نه درلود نو شش کال بخیر ډېر و د ټول غنم یې خراب کړله.
صحیح. مخکې زموږ میلمنو وویل چې وایي تاسې سم تخم نه دی استعمال کړی، هغه تخم چې استعمال کړی دی هغه پخپله ناروغ و، یعنی مرض یې درلود، دې ته هم توجه کړې ده؟
موږ هغه تخم استعمال کړی دی، هغه مجسه کې چې ویش هغه تخم دی، بل د سره تخم په نامه دی، بل زموږ خپله کلیوالي تخم دی چې د 50 کال کور هغه تخم دی، ګره تخمونه کړلي ټول مرضونه کوي، یعنی هغه داسې نه دی چې هغه تخم مریض دی.
ډېره مننه، سلامت اوسه. کور ودان فیض الله صاحب چې له موږ سره مخبري وکړې. اوس یو بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم. سلام علیکم. کیلې وړاندې کوم. دا
سلامات اوسه. سلامات اوسه. مهرباني کوئ. لکم زینا
دا بغلان ولایت نه یاري کني ولایت.
ښه صاحب، مهرباني.
زه دغه څه کال چې څومره پسونه شوي دي، یوازې مخکې انجینر صاحبانو وویل چې شاید زمیدارانو غلط تخمونه استعمال کړي وي، یعنی یوازې غنم نه په نورو په بیلو بیلو زراعتي نباتاتو باندې تاثیر کړی، او لکه باغونه او لکه داسې کوکنار همداسې نور سبزیانې چې دي، داسې یو مرض و. زه چې څومره فکر کوم دا د وچکلۍ تاثیر به و چې ټول پسونه سږکال چې د مشکلاتو سره مخ وو، اما اوس هم هغه مشکلات په پسونو کې موجود دي چې هغه پسونه چې اوس پر روانه کې دي، هغه سره اوس هم دغسې مرضونه دي چې یو قسم مرضونه دي چې غوړکۍ وته وایي، یو قسم غوړکۍ کړی دی، ټولو دغه چې نه جوړیږي په یو قسم باندې. او بل د غنمو په خاطر دې خطر سره کال کم چې وچکلی ډیره زیاته ده په ټول افغانستان کې، بارانونه نه وو، هغه څه چې تیر دولت مثال لګه خلک ته بندونه جوړول د اوبو په خاطر باندې، یا اصلاح شوي تخمونه ورکول سری ورکولې، سکل زمیداران بیچارهګان ټول له دې څخه همداسې پاتې وو. سرو قیمت ډیر لوړ وو چې هغوی سری اخیستي وای، هغه سری چې هغه د فصل لپاره ضرور دي، یعنی هغه چې اوسه نه کېد قیمتونه ډیر زیات لوړ وو، یو لس چنده شوي وو. نو کله چې یو زمیندار دې ته حساب کول چې هغه لس جره به پټي ته سره واچوي، نو هغه هیڅ ارزښت بیا نه لرل دی، دومره ارزښت بیا هغه فصل نه کول چې هغه سره واچوي، نو هغه اضافه پیسې راتللې. نو په همدې اساس باندې سکل چې د غنم کم وو یا نور عایدات زموږ کم وو، وجه یې دغه وه چې یو اول لامل یې وچکلي وه، او دویم دغه سر یو شیان قیمته وو. تخمونه خو ټول صحیح وو، داسې نه په ټول افغانستان کې ټولو خلکو خراب تخمونه اچولي وو، خو مشکل دغه وو چې سری ډېر قیمته دی، او لامل همدغه وو. بل دویم خبره ده چې زموږ د خپل تجاران چې وسپیرن تجاران د کار د غنمو کوي، هغې باندې موږ متاثر یو چې دغه کم غنم دوی خارج ته واردوي، نو دا موږ دپاره یو افسوس ده. دی باید دغه غنمو مخنیوی وشي چې دا غنم اوس په افغانستان کې ډېر کم غنم دی، هغه موجود دی په بېلابېلو کچاکي لرونه نورو ملکو ته اړوي، نو دا د افغانستان خلکو سره د ظلم دی. مثال دا بیخي یو داسې زیاتی دی چې دغه کم غنم چې ښه پوهېږي چې د وچکلۍ او د نورو مشکلاتو په اساس باندې نورو ملکو ته واردېږي، دا موږ دپاره د افسوس ده. دی ولې د افغانستان خلک بېوز
بله دغه شکایت ډېر خلک کوي. ډېره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، تاسو هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو ده. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ لال ولی صاحب.
دغه غنم مونږ خپل هم کرلی وو، په داسې وخت کې اوبه پی وچې شي چې نیم وتلی وو، د دغه نه نیم پکې بند و کړه، لکه دوبه مونږ ورته وایو. نو بیا دغه کې دا مخکې وویل چې دا خاک سره کې دا تورې دانې دا پکې پیدا شي سر بیا، نو زه وایم دا به دغه دوه میاشتې اوبه ونه څکلې، نو دا به د همدې وچکالۍ د وجې. او بل خبره دا چې یو تخم وایه ځمکه کې هر کال سره یې وکړي، دې کې څه فرق راځي که نه راځي؟
بله، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه، سلامت اوسئ، مننه. اوس به نو ورشو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی هم انجینیر صاحب ولی نور، د مرض په ارتباط فکر کوم کافي خبرې وشوې، که بیا هم تاسې څه وایست چې د اوریدونکو نظر داری چې دا مرض د وچکالۍ یا د اوبو د کموالي له کبله دی. دا اوریدونکو چې له بغلان څخه ټلیفون کړی دوی ویل چې یوازې غنم نه دي متاثر کړي، نور فصلونه هم متاثر کړي دي سږ کال. او د بل اوریدونکو چې لنګر هر څه ټلیفون کړي د دې د فصل په ارتباط ول چې کس شکل څو غنم وکړي کالته هم باید غنم پیو کړي په نورو یوادونو کې چې ما اوریدلې دي په یو ځمکه چې شکل مثلا شړشم وکړي کالته پیو بل شي کړي بل کال پیو بل شي کړي یعنی سر په سر یو شای نه کړي مهرباني
بله چروان صاحب چروان صاحب دته کرنیستانه او بیا کرنیستانه او په بلګرانو دی پاره د ځمکې دی پاره ډیر مهم دی نو یو څوک چې په ځمکه باندې غنم وکړي کله کال ته بل شی وکړي نو ډیره بهتره ده خو زموږ ستونزه او مشکلات پدې کې زموږ د ښکنان دومره زیات ځمکې نه لري چې دوی هغه باندې ونه کړي بل شی وکړي نو دوی مجبور دي چې هغه باندې غنم وکړي نو دوی لپاره خبره ده غلا د مرضونو د آفتونو د مخنیوي لپاره ضرور خبره ده غلا چې دوی باید کرنیز تنوع مراعت کړي
تاسو وایئ چې دوی دوی وس نه رسیږي کله چې دا تنوع په خپل ورته د دوی حاصل زیاتوي نو دوی دوی وس په خپل له دې سره زیاتیږي که سش کال فرزن یو څوک په خپل پټي غنم کړي کال ته دې شړشم وکړي یا بل هر فصل چې عمل ته رواج دی هغه دې وکړي په دې به فکر نه کوي چې ګټه بیلا زیاته شي حاصل بیلا ډیر شي
بېلکل بېلکل په دې سره د دوی ګټه زیاتېږي حاصلات زیاتېږي او کوم پنګسونه او حشرات چې باغې کې موجود وي هغه لمان ځي ځکه چې دې کار غنم کړلې او هلته پنګس او امراض موجود دي دوی چې دوباره هلته غنم وکړي هغه تیار آماده وي غنم ته که دوی بل شی په وکړي حاصلات هغه ورته بدل کړي نباتات ورته بدل کړي نو دوی په هغې نه ډایرکټ یعنی په اوتوماس شکل سره اټیک نشي کولای نو دوی بیا حاصلات او نتیجه صحیح وي تنوع ډیر ضروری دی
ډیر زیاته مننه کور ودان خو ګانشه په دې برخه کې که تاسو هم تبصره لري مهرباني او یو پښتنه بل دی سری په ارتباط و چې سره ویل کیږي چې زموږ کاروندګر سره ضایع کوي یا بل په مقدار سم نه پوهیږي ضایع کېدونه منظور داره چې داسې وسایل نه لري چې سره ښه تقسیم شوي وپاشي همداسې په لاس پاشي یو ځای ډېره یو ځای کمه تویی شي او که دوی وایي د دې لپاره سم وسایل ولري او دا په سم شکل سره وپاشي ضایعات به هم کم وي او اثر به هم ډېر وي مهرباني
ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه ورور هم پوښتنه مطرح کړه وګورئ موږ معمولا په خپلو خپرونو کې د قنانو ته او کروندګرو ته وایو که چېرته موږ یو سالم نبات ولرو که چیرته مونږ یو سالم نبات ولرو نو سالم نبات هیڅ کله امراض باغې باندې حمله نشي کولی دا یو زیادت د قانون کروندګر دا باید خپل فکر کې دام سره ولري نو کله چې وچکالی شي په دې معنی چې مونږ نبات سالم نه دی نو هغه چې د وچکالی په نتیجه کې هغه متضرر شي نو دلته هر قسم امراض چې په سیمه کې په منطقه کې دي دا راځي په دوی باندې حمله کوي یعنی سالم بوټي سالم نبات هیڅ کله د امراض ښکار کې دی نو شي دا عمومي مقوله په شکل دوی باید دا په ځان سره په ذهن کې ولري همداسې انسان تاسو وګورئ که چېرته یو سوی تغذی کس هغه ډېر زیات ضعیف وي هغه کمزور وي تاسو وګورئ چې هره ورځ به هغه نه جوړه کېږي هره ورځ به هغه ډاکټر ته مراجعه کوي خو که چېرته مونږ یو سالم انسان یو سالم یا قوي انسان ولرو هغه هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه شي کوي ځکه هغه غذایي بیلانس یې مراعت کړی هغه په ښه اندازه غذایي مواد اخلي هغه هیڅکله نبات هم همدغس دروالی نو زه ورنو ته وایم کله چې زموږ نبات ضعیفه شي وچکالي ووایي سره ورته ورنکو هر ځای اعلان دي کی نو همدغه نتیجه ده چې نبات ضعیف کیږي او هر قسم امراض راځي باغې باندې حمله کوي نو همدا ده چې تلويخ نو تر 50% پورې اثرات زموږ د دې په نتیجه کې دغه کیږي ضعیف کیږي دا یو عمومي خبره ده چې باید موږ په دې باندې فکر وکړو نو بل اساسي موضوع د سره موضوع سره معمولا موږ دوه قسمه کارونه لرو په مزروعي نباتاتو کې هغه نباتات چې هغه په آسان په شکل باندې کرل کیږي هغه موږ دوه قسمه کارونه لرو په هغه کې چې یو خپل د پاشان په شکل دا غنم دي مثلا کروي جوار دي کروي شوله خو تقریبا معمولا په قطار کرل کیږي نو دې ته مجبور وي چې موږ سره په پاشان شکل ورکو دا کې یو ځکه ډېر لږ کې یو ځکه کمه ځکه موږ غنم هم دسي کارل دي او که چېرته په نوې میتود په نوې شیوه باندې موږ غنم موږ جوار موږ پومبه مونږ ګدن مونږ وربشي دا کوم په قطار باندې وکړو نو د قطار خغه خواله انده
او ګټه هم دا ده چې مونږ سره په هماغه اندازه ورکو کوم چې زمونږ بوټ ته ضرورت دی. یعنی که مونږ سره ځان سره په یو سطل کې ولرو او قطار به قطار ځو او د بوټو بیخ ته مونږ سره اچو، نو سره په مستقیما هماغه د نبات استفاده ګرځي او نبات ورباندې غښتلی کېږي. او دا که چېرته مونږ په تخمونه په اندسې پاشان شکل وشنو، یو دکې دوه دانې ولدي کې یو درې دانې، هماغه دی چې سره په همدغه شکل بالاخره دا نتیجه نه ورکوي. او بل اساسي موضوع وبخی بل اساسي موضوع چې مخکې دوستانو یاده کړه، هغه د کرنیز تناوب وه. انجینر صاحب د خوست نه واقعا ښې خبرې ته اشاره وکړه. کرنیز تناوب دې ته وایي چې یو کال ټول ځمکه غنم وکړه، کال ته بل شی پرې وکړه. نو دا چې افغانستان کې ځمکې په میراثي شکل باندې د پلار نه د نیکه نه زوی ته او د زوی نه لمسی ته پاتې کېږي، کمې کمې ځمکې مونږ لرو، درې جریبه څلور جریبه وکړو او کال ته مونږ د زراعت دا تخنیک مراعت کړو چې کال د غنم پرې ونه کړو، په خزاني فصل کې به مونږ څه کړو؟ مونږ بل شهید لرون اصلا په افغانستان کې د خزاني شکل خزاني فصل کې مونږ وکړو، یا به شفته رشقه مال ته وکړو یا مجبور چې غنم وکړو. خو دا مونږ وایو معمولا دا مونږ هغه چاته سپارښتنه کوو چې هغه ډېره ځمکه ولري او هغه بدکرني تناوب مراعت کړي. خو که چېرته کرني تناوب مراعت چې یو کالری کړه خو ځمکه ښه قوي وساتو، ځمکې د ښه عضوي سره ورکړو، ښه اوبه ورته ورکړو، ښه مدیریت وکړو، بیا کرني تناوب پروا نه کوي، ځکه د ځمکې مشکل مونږ لرو. نو دغه مسایل چې باید مونږ په پام کې ولرو ترڅو وکولای شو ښه حاصلات ولرو اندکی.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. انجینر صاحب ولی نور، مخکې تر دې چې له تاسو سره خبرې وکړو، یو بل اوریدونکی لرو، احمد خان دی، دوی هم بزګر دی، د شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایي. مهرباني کوی احمد خان صاحب، محمد خان وبخښئ، محمد خان صاحب
اورم.
بله، تاسو له کوم ځای خبرې کوي؟
د روزګان ولایت خبرې کوم.
صاحب، روزګان ولایت څخه څه مو کړلې دي ساشکال؟
ساشکال مو غنم کړلې و محترم. نو غنم مو خراب دي ولا کا وشکلي و د سم دغه وسوسه نه وکي ولا خو خراب و، بس د پاپا پر طلب نه و.
هر کال تاسو غنم کری که بدلوی؟
هر کال کرو غنم.
نو فکر نکوی چې که هر کال په یوز مکه یو شی وکرل شي بیا یې حاصل شنی؟
نو مرزونه پیدا کړی محترمه، نو خو بل لس کښ نه لرو او تریاک واغه ما دی بند سنو، خو بالا بس بل کښ نشته مشترفه ده دغه غنمو ما شوه.
یعنی ستاسو په ولایت کې خلک یوازې او یوازې غنم کری او تریاک کری، کوکنار کری، دریم کوم بل شی نسته په دې منځ کې؟
یا نسته بل هغه دوه فصلونه دي، بس غنم او تریاک بل داسې فصل نسته.
تاسو یو څو شیبه اوسئ، موږ له بلبل میلمه څخه پوښتنه وکړو، ښاغلی انجینیر ولی نور څخه. ولی نور صاحب، دا په ډېرو سیمو کې همداسې ده چې خلک محدود شیان کری، د دې دلیل څه دی که یوازې د دوی په سیمه کې، یعنی د اروزګان ولایت کې ډېر شیان نه کیږي؟
د دې لپاره موږ داسې یو خاص بدیل نه لرو بغیر د شوتالې او سبزیجاتو نه. نو که موږ چېرته د دې لپاره یو بل لس خاص بدیل ولرو، نو کېدای شي چې خلک کرنیز تناوب مراعت کړي، نو موږ مجبور یو چې بیرته غنم وکړو.
یعنی په دې وخت کې بل شی نه کیږي، دلیل یې څه دی؟ مثلا ما خولې ته نه پېژم، نن ولې شرشم راځي؟ شرشم یا داسې کوم بل شی؟
نو په کوم وخت چې غنم کرلای کیږي په هغه وخت کې شرشم نه کرلای کیږي.
بله،
یوازې په دې وخت کې، په دې وخت کې سبزیجات دي، سبزیجات دي او شوتاله ده او غنم دي، هم دا شیان کرلای کیږي.
با او سبزیجات ډېر اوبه غواړي چې تابن نه کیږي. نو
او که کچېره سبزیجات کرو، نو هغه مشکلات دا دي چې سبزیجات تو کار ډېر غواړي، بزګر نشي کولای چې رسیدګي وکړي. نو په همدا علت دی چې دښتان بیرته غنم کری.
درست، ډیره مننه محمد خان صاحب. مخکې ستاسې دا مشکل چې ده نورو هم یاد کو، زموږ میلمنو ورته ځواب دا و چې همدغه کوم تخم چې تاسې کرلی دی دې مشکل درلود، سربیره پر دې چې شاید وچکالي و نورو مسایلو به هم تاثیر درلود. لیکن څه فکر کوئ چې کالته به هم لمدې تخم نه کار اخلی که به تخم بدلوي؟
محترم تخم خو مشکل نه لري، خو بس د زموږ په علاقه کې چې دی دغه ګرد وطن دغه تخمونه کري، نو زموږ په تخمو کې خدای مشکل نشته محترم.
زموږ متخصص او بلبنو وویل چې تخم مشکل لري، دا تخم زور دی او مرض په تخم کې دی.
ایم دوغو محترم په تخم کې خدای مشکل نشته، خو بس توی هر کال موږ دا تخم کرو د مخه کې سم و دا دوه کاله کېږي چې بس مرضونه و کې چې دا بس دا مرضونه پیدا کې، نور خو نو پخوا خو هم دغه تخمونه موږ کرله، مرضونه یې نه کولم.
صحیح، ډېره مننه. سلامت اوسئ. تاسو زموږ د میلمنو خبرې واورئ، وروسته به بیا هم پوښتنه وکړو له دوی څخه چې دوی څه درته وایي. خو اوس یو بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
په ډېر بخیر سره بیا هم لال ولی لنګلار تا سره په دوه وار په تماس کې.
مهرباني کوئ لال ولی صاحب،
ما سوال داسې کړی و چې په دا یو پټي کې هر کال دا یو تخم وکړي که نه؟
بله.
خو کې فرق راځي که نه راځي؟ تا بیا هغوی تاسې داسې پوهشئ چې دا سه کال یې وکړو بیا بل کال یې ونه کړو. پټۍ پټۍ خو ټول مجبور چې هر کال یې غنم وکړو. دغه تخم مالک اوس په دا یو پټۍ کې دوه کال یا درې کاله واچو، دا فرق کوي که نه کوي؟ ده
صحیح، دا هم ښه پوښتنه ده لالولي صاحب، پوه شو. ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم لرو، بیا به ورشو میلمنو ته. ځان را وپېژنه. یا آزادي راډیو ده، مهرباني له راډیو لرې شئ او خبرې وکړئ. بله اورم، مهرباني کوئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
خدا دې وروره د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ
څخه اړیکه
مو شاسب. لارام د ولسوالۍ وروره د نیمروز ولایت څخه
شاسب. ستاسو خبرې
مې باندې خو دغه چې ما ول دوه خدا خبرونه جوړ کړې د ملمنو سره ځوان چې دغه د انجنيران ویل چې مرزونه دی او پلان د وستاره مو خدا را کال دمځ کې کړو، نو ما ول دا دواي خود ته مو ورکو ولا بر مرز نکي.
بله، تاسو دوای ورکوي نو مرز نه کوي، نو کېدای شي تاسو به سمه دوا استعمالوي. صحیح ده، ډېره مننه. کومه بله خبره کنه لري میلمنو ته به ورشو. خیر، مننه. بیرته به ورشو میلمنو ته. خوګیانی صاحب، که تاسو د لالګل صاحب لالولی صاحب پوښتنې ته ځواب وایست، دی وایي چې که عین تخم بیا بیا وکرل شي څه تاثیر لري او کنه لري؟
مننه، ښه پوښتنه یې وکړه. ما مخکې هم تاسو ته وویل چې مونږ تخم نه که ښه پالنه وکړو او ښه شکل باندې وروزو، مونږ د یو تخم چې هغه تصدیق شوی تخم وي یا هغه د مونږ د مسلکي لحاظ ورته سرټیفای ون وایو، یعنی اولنی تصدیق شوی تخم چې کله تصدی د تخم دهقان ته ورکړي، دهقان په اختیار کې ورکړي، دغه تخم بیا دهقان کولی شي حتی تر پنځم کاله پورې هم د دې نه حاصلات والي، دا په ښه شکل باندې مدیریت کړي او ښه حاصل ته نوالي. اما وروسته د پنځم کال نه بیا دلته ځینې جینیټیکي تغیرات په تخم کې راځي او تخم هغه خپل اصلي حالت د منځه وړي، مافات او امراض پیدا کوي، محیط سره توافق د منځه وړي. ځکه دا خو تخم همدغسې یو تخنیکي موضوع ده.
تاسو یو شرط کېښود که ښه مدیریت شي، ښه وساتل شي په هغه صورت کې، نو د دې معنا دا ده چې که تخم بدل شي بهتره ده.
او که تخم بدل شي، البته هغه تخم چې هغه بیرته دوته د کرنې وزارت د تخمونو د تصدیق د ریاست د خوانه سپارښتنه کېږي، هغه تخم بیا کولی شو چې دوی وکړي. مخکې ورونو یو بله خبره وکړه، غواړم چې اشاره وکړم سوی تفاهم ونه شي. مونږ په مجموع کې دغه فنګسي امراض یا دغه فنګسي ناروغۍ یا بکتریایي ناروغۍ چې مونږ په تخمونو کې لرو، دا معمولا په درې قسمه دي ساروان صاحب. یو هغه امراض دی چې په خاوره کې پیدا کېږي، هغې ته سایل بارن ډیزیزس وایي چې په خاوره کې تولیدېږي. یو سیډ بارن ډیزیزز دی چې په تخم کې د یو ځینه بل ته انتقالېږي. یو خپله په آزاده هوا کې آیر بارن ډیزیز، یعنی یوازې مونږ تخم دلته مقصر نه ګڼو که څوک وایي چې ما غنم مرض وویل مونږ ورته خراب تخم دی کرلی. نه، اما هغه کس ته مونږ دا خبره کوو چې هغه وایي چې زه ښه اوبه مې ورته ورکړې، اوبه خاوره مې ښه تقویه وه، هوا کې څه مشکل نه وو، نو به دلته موږ یوازې تخم مقصر وو. کنه موږ دغه درې قسم امراض لرو چې معمولا دا په محیط کې موجود دي، چې هم په خاوره کې مثلا یو نبات چې سخت کالم په دې خاوره کې وکرلو دلته مرض پرات شو. په دې کې میزبان زموږ همدغه پټی دی، که چېرته موږ راتلونکي کال کې بیا همدغه تخم همدغه غنم په دې ځای کې وکرو، نو تیار هغه دپاره هر څه شرایط مساعد دي چې کله تخم نمو کي هغه ورباندې حمله کوي. نو ځکه موږ وایو تناوب تاسې مراد کوي، نو که تناوب به نه مراد کېږي نو ښه خبر دا ده چې زموږ ځمکې باید د ځمکې تریټمنت یا د ځمکې معامله د کیمیاوي موادو سره دا ډېره یو زیاته قیمتي یا ډېره اقتصادي مسائل دې نه کېږي. ولې ښه خبر دا ده چې موږ په دغه حالت کې چې پوهیږو چې په ځمکه کې مشکل دی، ځمکې یخبندان کړو، ځکه په هغه وخت کې چې موږ غنم کرو به ډېرې غښه اوبه ورکړو، یا مثلا ځنې کیمیاوي درمل دي چې هغه په اوبو کې ورکو ترڅو موږ په ځمکه کې هغه امراض کنټرول.
ډېر مننه
انجینر صاحب، نور مسایل هم لرو.
خوګیانه صاحب که لنډ راتوي چې د خبرونې وخت ساتي ختم دی، هغه دا چې د مرضونو په مقابل کې دواوی د دغه استعمال هم آیا په اندازه خلک کوي، هغه مقدار رایتوي؟ ځکه چې په دې برخه کې موریدلې دی وای که دا دوا مقدار زیات شي دا منفی اغیز لري حتی د انسان په صحت.
ډېر زیات منفی اغیز لري. ګورئ کله چې موږ محیط وایو، محیط د مختلفو ژوندیو موجوداتو یوه ټولنه ده چې په دې کې مختلف ژوندي موجودات، یعنی که چیرته موږ د غنمو یوه یا د غنمو یو مضر مرض وژنو، د دې تر څنګ داسې مفیده حشرات او مفیده امراض موږ وژنو چې په طبیعت کې هغه خپله امراض کنټرولوي، د ته بیولوژیکي کنټرول وایي. یعنی موږ داسې مسایل وس لرو چې یوه حشره بله حشره د منځه وړي، یو مرض بل مرض د منځه وړي. ولې متاسفه چې په افغانستان کې زموږ دغه ظرفیت د دواګانو دونه نه دی چې موږ په دې وپوهیږو آیا دغه دوا کوم حشره د منځه وړي که مې نه وړي. د دهقانان د دې آزاد بازار کې دواګانې اخلي استعمالوي، ولې موږ هېڅکله د دې دواګانو سپارښتنه ورته نه کوو دهقانان ته، تر څو چې دا ښه سرټیفای یا ښه تصدیق شوې دواګانې هغه دواګانې چې محیط ته ضرر کم وي، نور موجودات ژوند موجودات ته ضرر کم وي، هغه هم تر څو چې د وزارت زراعت د حفاظي نباتاتو یا د بوټو ساتنو ریاست دو ورته اجازه ورنه کړي، هغه دواګانې اصلا
ډېر مننه سلامت اوسئ.
چې ځینې زراعتي مسایل په نظر کې ونیول شي، اخرني قدم کې دوی کولای شي دواګانو نه استفاده وکړي.
ډېر مننه کور ودان ښاغلی میرویس خوګیانی د کرنې متخصص همدارس د خوست کرنې ریاست د ترویج کارمند انجینر ولی نور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو په تیره بیا کاروانګرو څخه هم ډېره زیاته مننه.
جمالو